سلامونه ستړي وشي په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د خبرونې زیاتره برخه د ساده په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې احمد چیبر پکې اساسي کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه ملګرو ملتونو نن په راپور کې ویل طالبان هغه ښځې چې د جنسیت په خاطر ورسره تشدد کیږي د خوندیتوب لپاره زندان ته لیږي. په راپور کې ویل شوي مخکې تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د هغو ښځو د ساتنې لپاره چې په کورنیو کې ورسره زیاتی کېده د دولت له لورې درویش پناه ځایونه یا مرکزونه و خو اوس د هغوی یو هم نشته. د طالبانو د حکومت چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ویلي چې دا ډول پناه ځایونو ته اړتیا نشته. راپور وایي طالبان هغه ښځې مابسته استوي چې نارینه خپلوان نه لري، څو دوی یې په کور کې اوسي او یا نارینه خپلوانې باوري کسان نه وي. طالبانو له واک ته رسېدو نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو او اکثره ښځې یې په ادارو کې له کار کولو منع کړي او د ښځو د ټولنیز ژوند د محدودیت لپاره یې لسګونه فرمانونه صادر کړي دي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې هغو افغانانو ته د پاتې کېدو دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې درېمګړي هېواد ته د تلو لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. پاکستان دا اعلان پرون چهارشنبې وروسته له دې وکړ چې لسګونه زره افغان کډوالې د اوسېدو د اسنادو د نه لرلو په خاطر له خپلې خاورې وویستل. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې تر 4.5 لکه ډېر افغان کډوال ایستلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي د راتلونکي کال د فبروري 4 نه 8 د مهلت د اوږدولو د اعلان په ترڅ کې وویل که څوک تر دې نوې نېټې زیات پاتې شي د میاشتې به $100 جریمه او $100 د خروجي لپاره ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنیادي تاسیساتو په جوړولو سره او مرسته وکړي چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. حسین امیر عبداللهیان د خبره پرون چهارشنبه په جنوا کې په نړۍ کې د کډوالو په غونډه کې وکړه. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. عبداللهیان وویل هیواد یې له څه باندې 45 کلونو راهیسې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی پیټی په اوږو وړي او دا پیټی به په 2020 کال کې له سیاسي بحران وروسته لا دروند شوی دی. ځینې ایراني چارواکو ادعا کړې ده چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له 3 تر 4 میلیونو نور افغان کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي. او د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي د سږ کال په تیرو 11 میاشتو کې لږ تر لږه 45 خبریالان د کار په لړ کې وژل شوي دي. د ټولنې نن پنجشنبې په خپل تازه کلني راپور کې ویلي چې د حماس او اسرائیل د جګړې له پیله په غزه کې لږ تر لږه 14 خبریالان د خبریالۍ په ترڅ کې وژل شوي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د راپور پر اساس که په تیرو 11 میاشتو کې په غزه کې ټول وژل شوي خبریالان په پام کې ونیول شي نو په دې تړانګه کې د وژل شوو خبریالانو شمېر 650 ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي چې په درست نړۍ کې 520 خبریالان د خپل مسلک په خاطر د حکومتونو له لورې نیول شوي او اوس بندیان دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد چیبریم هر کلی مو کوم. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د وړاندې شوي را مفصل راپور په اړه دلته بحث لرو. سږ کال د مارچ د میاشتې په 14 د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اکثریت سره 6.9 پریکړې تصویب کړ او له عمومي مشیر څخه یې وغوښتل چې د روان کال د نومبر د میاشتې تر 18 پورې د افغانستان په اړه خپلواک ارزونه وشي او امنیت شورا ته وړاندې شي. د دې ارزونې له مخې د طالبانو یو شمېر هڅې غندل شوي، یو شمېر ستایل شوي او یو شمېر وړاندیزونه ورته شوي دي. د قانون د حاکمیت په تړاو پر ټول شموله حکومت ټینګار شوی او ویل شوی دی چې طالبان له ټول شموله حکومت څخه هدف په حکومت کې د پخوانیو چارواکو شریکول یادوي، خو ملګر ملتونه وړاندیز کوي چې له دې څخه هدف دا دی چې عام ټول شموله حکومتي سیستم رامنځته شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بشري حقوقو په برخه کې یو ځل بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار شوی او د ښځو د کار مسله مطرح شوې ده. په راپور کې د طالبانو له لورې عمومي عفو هم تر سوال لاندې راغلی دا ویل شوی دی چې غیر قانوني وژنې او توقیفونه دوام لري. د مخدر موادو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو هڅې ستایل شوې دي. امنیتي وضعیت ښه ګڼل شوی، خو اندېښنه ښکاره شوې چې دا وضعیت ماتېدونکی دی که ستونزې حل نشي. د اقتصاد په برخه کې دا هڅه ستایل شوې چې له بهرنیو مرستو پرته عواید راغونډ شوي، خو راپور ټینګار کوي چې بانکي سیستم په عادي ډول کار نه کوي او اوسنی موقت اقتصادي ثبات ماتېدونکی دی. دلته په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو نظیفې حقپال، د پخوانی ډیپلوماتي، د سیاسي چارو کتونکي سید زاکر شاه سعادت او د سیاسي چارو کتونکي صدیق منصور ته بلنه ورکړې ده، انصاری ته بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې ګډون را سره وکړي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به له اخلي حقپال څخه واورو چې دوی حقوق هم لوستي دي. له حقوقي پلوه دغه راپور ساسو په باور څنګه راپور دی، څنګه یې ارزوي؟ لاخلی حقپال سره مو رابطه قطع شوې ده، تخنیکي همکاري شاره را تکوي. ساده صاحب، که تاسو په دې اړه خپل نظر په لنډو را سره شریک کړئ.
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو میلمنو او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. په سر کې به دا ووایم چې په ټوله کې هره ټولنه او په ځانګړې توګه د اوسني حاکمان په افغانستان کې خپل مثبت او منفي اړخونه لري، چې مثبت ته باید مثبت وکتل شي او منفي اړخونه ته باید ګوته ونیول شي د اصلاح په خاطر. او هغه دا ده چې دوی د دغه ټولنې په نیمایي برخه باندې چې زموږ خویندې، لونې او قربانې دي، په اصطلاح دوی باندې د تعلیم او کار دروازې بندې کړي. دا تر ټولو غټه نیمګړتیا ده، او دا په حقیقت کې د هغې هیواد د اساسي قانون او د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. او په زمین کې نړیوال قوانین هم تر پښو لاندې کړي او اسلامي قوانین هم تر پښو لاندې کړي، ځکه چې قرآن کې هم دوه درجه ځای په دې حق له صریح حکم موجود ده بدون قید او شرط. بنان به مثبت اړخونه هم شته، لکه د فساد کمول یا مخنیوي، لکه دا اوس عمراني کارونه چې دی پیل کړی، بنسټیز کارونه به ورته ویم د افغانستان د راتلونکي لپاره، او تر څنګ د امن راوستل دا چې دوی مسؤلیتونه دي. لکن تر ټولو غټ مسؤلیت یې تر پښو لاندې کړی او هغه مشروع حق دی د ولس. بل نیمګړتیا مسلکي نظام جوړول دی، او هغه سیو نظام چې په هغه کې ټولنه او ولس ځان وشي لیدلی، ځکه ته د ولس استازیتوب کې او د ولس خدمتګار یې، او چې ولس ستا په منځ کې ځان نه ویني، بنا ستا او د ولس ترمنځ واټن دی. د دې واټن د لرې کولو په خاطر دوی باید صریحا او ارتجل اقدام وکړي.
مننه صادق صاحب. له اخلي حقپال سره رابطه بیرته ټینګه شوه. اخلي حقپال، د ملګرو ملتونو د راپور په برخه کې ستاسو ارزونه څه ده؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمانه ته او تاسو اړینکو ته. زه فکر کوم چې د فلم بل مې یو تر هدف پورې مې خبرې واورېدل، د غوي سره زما نظریات ډېر مشترک تقریبا همداسې خبرې مې چې واورېدل. هغه دا دي چې دغه راپور په اول کې ډېر مشخص په هغه مواردو کې چې لکه د فساد، لکه د امنیت مسله او د فساد او د نور مسایلو باندې تاکید کړی دی، خو اصلي خبره د دې راپور دا ده چې څرنګه وکړی شي دغه افغانستان دولت، حکومت نه وایم، دولت چې دولت افغانستان موجود لري، هغه د حقوقي تعریف په اساس دا رقم وکړی شي چې په نړیوال بین المللي سیستم کې بیرته مدغم شي، ځکه چې دا اوس حالات چې د مونږ ګورو چې د دې څخه ډېر افغانان متضرر شوي دي، خصوصا د اقتصادي پلوه مونږ ګورو چې فقر څومره ډېر شوی دی، مرستې صحیح نشي کولی حکومتونه او دوناران افغانستان ته وکړي. تر کې د ټولو مهمه برخه د دې راپور دا ده چې دلته هم اندېښنه یې څرګندولې ده، او هم په څنګ کې ویلي دي چې چیرې داسې یو حکومت تشکیل نشي په افغانستان کې چې د افغانستان د دولت هغه ژمنې چې د نړیوال قوانین په اساس لري، خصوصا د بشري حقونو په برخه کې، او بیا مشخص تاکید د خزو په حقوق باندې کړای دی. نو کدا ولشي هم ادغام د افغانستان د دولت نړیوال سیستم ته مشکل پیښوي، او هم تبې د چې ادغام معنی دا چې رسمي پیژندل او په څنګه کې یو څه میکانیزمونه او لارښوونه کړې ده چې څنګه کېږي چې موږ دغه کار پیل کړو، چې د هغې څخه اولنۍ برخه یې ویلې ده چې باید طالبان دغه ژمنو ته باید تعهد وښيي، یو بل دا چې بین الافغاني خبرې باید شروع شي، او دغه بین الافغاني خبرو ته میکانیزمونه دي ویلي دي چې مثلا د تماس ګروپ ایجاد شي، یو د ځانګړي استازو باید چې د ځانګړو استازو یو مکمل یو پلاتفورم وي، دا باید تشکیل شي، او په څنګ کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي باید وټاکل شي د دغه بین الافغاني خبرو لپاره. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره چې لاره پیدا شي شروع باید د بین الافغاني خبرو نه باید پیل کړو.
مننه شاغلی انصاری ته کراشم. انصاری صاحب، تاسو دا راپور څنګه ارزوئ؟ تاسو له افغانستان را سره یست، هل ته خلک څه فکر کوي؟
بله، تاسو او درانو ملمنو همکاران و معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. د بحث د دوستانو د ډیری خبرو په تایید او د افغانستان د خلکو روانو ستونزو ته په کتو، که موږ او تاسو د شته حکومت حرکات او سکنات وینو، د دوی فعالیتونه او هغه نړیوال وړاندیزونه او نیوکې چې پر دوی دي، تر یو ځایه نتیجه بخش او خیلی لاسته راوړنه شته. د امنیت په برخه کې ځینې ترقیاتي پروژو او نورو په برخه کې او په ډیرو برخو کې بیا ستونزې هم شته دی چې هغه د مادي او اقتصادي مسایلو په برخه کې ستونزې شته. د مالیاتو خبره تاسو وکړه چې مالیات اکثر د افغانستان د کورنیو منابعو نه ترلاسه کیږي، دلته هم پراخ شکایتونه شته. د تیرو ورځو کې زه ننګرهار ته تللی وم او د اوسه دوستانو مالیه راغلی وه، هغه چې محاسبه کړه تقریبا شپږ اووه سوه فیصده د تیرو کلونو په نسبت د هغوی په هغوی لوړه مالیه محاسبه شوې وه. کله هم چې د مالي مسؤلینو سره هغه شریکه کړه، نو ویې ویل چې پخوا به غلاګانې وې او دا هغه به و او اوس هغه ته نشته. نو بیا هم ورسره لږ بحث وکړو چې سمه ده چې غلاګانې به وي، مګر که دې خلکو په اغلا کې شریک نه و، دوی پکې برخه نه وي اخیستې یا چا ته رشوت نه وي ورکړی، تاسې محاسبه کولی شئ. بله دا ده چې مالیات پر عایدات وي، استاد مامورین چې راغلي د غلطه حساب کړي د جایداد په بندو برخو، هغه برخه چې هیڅ واید نه درلودل، هغه برخه چې تاوانونه کړی دي، په هغه تاسو څنګه سپګو سو فیصده د تیر کال نه اضافه مالیه چارج کړی ده؟ حال دا چې تیر کال هم تاسو 100% د جمهوریت د وخت نه مالیه اضافه کړی و. دغه چې په کابل کې ځینې دوستانو وقفه راته وکړي چې تر 90,00,000 افغانیو پورې مالیات ور باندې راغلي، دا چې د څو کالو او څنګه و. نو دلته د چې ځینې ستونزې او شکایتونه په دې برخه کې شته چې د مالیاتو د محاسبې په برخه کې ډېرې تېروتنې هم شته او په ډېرو برخو کې زیاتې هم کېږي، او دغه موضوع موږ د چارواکو مسؤلینو غوږونو ته هم رسولی او جدي خواهش لرو چې په دې برخه کې د افغانستان پر خلکو دومره بار او فشار وانچول شي چې هغې د پورته کولو توان ونه لرلی شي. په مقابل کې باید د خلکو عواید هم وسنجول شي چې آیا دا شپږ سوه یا اووه سوه فیصده چې مالیه لوړیږي، د هغوی عواید هم دغسې زر او دوه زره فیصده لوړ شوي دي او که نه؟ هلته ستونزې شته، عواید ښکته غورځي او مالیات پورته کېږي.
مننه انصاري صاحب، مانانه مانانه ل یوه خبرتیا ورسته د دې راپور دغه ټکی ته تمکیج وسه افغانان باید په خپلو کې خبري سره وکړي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبراتورو په برخه کې د ملګرو ملتونو د راپور همدغه برخه لکه څنګه چې په پښتو ژبه کې لیکل شوی دی زه تاسو سره شریکوم. لیکي چې اوس مهال په تعامل کې کوم کلیدی عنصر چې شتون نه لري هغه د افغانانو ترمنځ ډیالوګ دی. ساده چې دغه ډیالوګ یا د خبرې اترې څنګه شروع کېدای شي؟
په حقیقت کې دا زمونږ ډیر د پخوانه د باباګان د میراثي مسائل پاتې دي او هغه دا چې موږ جرګې لرلې او هر خبره مو په جرګې حلولې او هغه انا او هغه په اصطلاح زمونږ فرهنګ لا شته ده شتون لري. خامخا د افغانستان د مسائل دومره هم په اصطلاح بغرنجي نه دي چې د حل کېدو نه وي او د دې د تجربه او بي طرف افغانانو موجودیت شتون د مسائل حل کولای شي، خو شرط دا ده چې حاکم نظام یا د حاکم نظام سرلاري دې ته غاړه کېږي چې د ولس مشروع غوښتنو ته تمکین وکړي. دا هغه مشروع غوښتنه دي چې هم اسلام مرتب مجاز ګڼلې، هم بشری قانون او هم نړیوال قانون په مجموع کې. نو بنان دا لار شتون شته او حوصله غواړي او دوی باید چټک ورته اقدام وکړي ځکه وخت ډیر په تیزی سره روان دی.
مننه صادق صاحب، د جرګې وړاندیز تاسو کوي. اغلی حقپال، تاسو څه وړاندیز لري د ډیالوګ په برخه کې؟
فکر کوم چې اغه ستونزمن کار ډیالوګ د څه چې یو ستونزه ده چې آیا طالبان اگر چې هغه خو معلومه دي قدر الله هغه طرف معلوم دی دوی ډیالوګ ته حاضرې کې کنه حاضرې دي صرف فشار باید راوړي دوی باندې چې ډیالوګ ته حاضر شي چې دا ډیالوګ دې د فارغ در شي یو هم شموله او ولسواک حکومت ته لار هم واره شو. مونږ ګورو چې طالبان وایي چې هم موږ راځو موږ ولسواکي باندې خو دوی یقین نه لري ځکه چې دوی هغه ایدیولوژي دا ده چې هغه د حاکمیت د امیر المؤمنین ناراضي او نه دا چې حاکمیت د خلکو ارادې پورې تړاو لري. یوه مسله دوه مسله دا ده چې دوی وایي چې هم شموله زموږ حکومت هم شموله ده او دوی ته هغه څوک شي حساب
اغلی حقپال دا خود دوی نظر ده، یعنی څنګه کېدیش چې ورشي افغانان ډیالوګ سوال ده؟
اوستون زیداده چې دوی هاي حاضرېږي کنه ځکه چې دا یو طرف ده ډیالوګ، د بل طرف ده چې د افغانانو د بل طرف هم ستونزې لري. ستونزې په دې کې ده چې موږ ګورو چې د کور د ننه یو څه افغانان د فشار لاندې دي ځکه چې د یو مستبد رژیم لاندې دوی کار کوي او هر څوک چې ووسی که زه هم په کابل کې ووسم زه خپل اراده چې د سید باندې کولی شم چې دوی وغږیږي مالته نه شم کولی ځکه چې مشکلات شته. نو د کور دننه که موږ دغه ټول خلک ټول کو او په څنګ کې هغه خلک چې وڅې دي مثلا زه نه وایم چې توپک ماران او یا خلک چې په فساد کې ول چې دا غوینمونه هغه د واستر وزا افشاکی خو آلته د څه مونږ نیرو او خلک درلو د چې په مدني ټولنه کې په اکیډمیک ساحه کې په سیاسي برخو کې په ملکی برخو کې دوی کارونه کړي خو د جبر الله صاحب مو وتل په دې باور کې دوی هم باید په دغه ډایلوګ کې مشخص شي دا دوی باید دوی هم باید ووسی او مشخص کول د دوی دغه نیرو یا دغه ځواک یو ځای کول او یو ځای تراوړل او په لخره د خلکو اجماع تر سره کول د ستکم یو سیستم معنی ده. خصوص ملما جرګې ته اشاره وکړه. جرګه ز فکر کوم چې په اوسنۍ حالت کې ډېر افغانان ووته جرګه به د حل لارې نیو په څنګ کې هغه هیواد کې چې طالبان حاکمیت هغه جرګه به څکه کولی هغه وخت شفافیت ولري. نو دغه د فارغ ما وړاندې چې ما هم یو خپل یو لیک کې مې چې ډیپلوماټ سره مې یو پلاسفانه سره مې لیکلی ده. البته مې هم دا خبره کړې ده چې باید یو دریم د میانجی فتوګه یو دریم هیواد باید په نظر دایلو کې یا مګر ملتونو باندې نظارت کې دا باید تسهیل کې او کېږي چې د هیواد نه بهر یا په دې یو هیواد کې چې سیمې کې وي چې آسان وي د افغانانو ګډون پکې او په څنګ کې د دې یو هیواد چې د افغانستان جګړې کې او دغه سیاسي مسایلو کې مستقیم لاره او منافع نه درلودل یا لږ بې طرف هیواد او بې طرف مرجع باید د مسایل تسهیل کړي.
مننه. انصاری صاحب تاسو څه فکر کوئ چې خبرې اترې څرنګه د افغانانو ترمنځ ممکن دي؟
بلې موږ په دې فکر یو چې د افغانستان ستونزه هیڅکله په جګړه نه ده حل شوی. اخیری لار خبرې اترې دي، اخیری لار مذاکرات ده، اخیری لار هم جوړجاړی ده او دیو بل زغمل دي. که په تیرو کې افغانانو زغم درلود، افغان سیاسي ګوندونو که هغه ملي ګوندونه و که هغه اسلامي ګوندونه و که هغه د خلق او پرچم او نورو په نوم و، که دوی له هماغې اول وختونو زغم درلود. شهید سردار محمد داود خان په شهادت نه وی رسېدلی، د افغانستان یو ستر خدمتګار انسان و چې تر اوسه پورې د هغه تاریخي او پروګرامونه او اجنډاوې تطبیقېږي او بدیل یې تر اوسه پیدا نه شو. دا دومره نړیوالو خوځښتونو سره چې کله وارسا راغله او شوروي اتحاد او کله هم ناټو او د امریکې متحده ایالات، مګر نن هم چې کومې لویې او سترې ترقیاتي پروژه دي د هغې سره د شهید سردار محمد داود خان نوم تړلی دی. نو موږ وایو چې د وژنې د حذف کولو او د یو بل د نه زغملو نه هیڅ نتیجه افغانانو ونه شوای اخیستلی. ښه خبره دا ده چې شته حکومت د اسلامي امارت په نوم د افغانستان نور خلک چې په هغې کې علمي اقشار، ولسي او ټولنیز اقشار، د خلکو شوراګانې پرته د طالبانو د اسلامي تحریک نه کوم معلومات چې په پوهنتونونو کې دي، په مدارسو کې دي او د دوی د تحریک غړي نه دي، دغسې علمي شخصیتونه چې د تحریک غړي نه وي، نور اقتصادي برخه، سیاسي جریانونه او نور ټول افغانان باید د خپل سرنوشت د ټاکنې په برخه کې، د خپل هیواد د پرمختګونو په برخه کې، د خپل هیواد د خدمت او د خلکو ته د لاسرسي او په قضایاو کې د حضور په برخه کې باید هغوی ته
یعنی تاسو یې غونډه جوړ شي، غونډه جوړ شي د مختلف افغانانو ترمنځ.
او نو خدا د دې اساسي لار هم دا ده، الہ العالمین هم فرمایي او حکم کوي چې وشاورهم فی الامر او مشوره وکړي له هغوی سره په امورو کې، په چارو کې، و امرهم شورا بینهم، او د مسلمانانو چارې دي چې چارې د هغوی ترمنځ د شورا په اساس وي. نو دغه شورا باید د افغانستان د خلکو نه وي، دغه د لویې جرګې په نوم رامنځته کیږي، که هغه د سیاسي جرګې په نوم رامنځته کیږي، که هغه د شریعت مطابق د شورای اهل حل و عقد په نوم وي، تر څو د افغانستان د مختلفو سیمو، د مختلفو اقشارو، د مختلفو برخو خلک ځان شریک
کړي
وګڼي، په ګډه بیا د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ لپاره
بی فری او پراخ سینا کار وکړي. مننه. سادات مخکې تاسو اوله کې جرګه یاد کړه او اغل حقپال بیا شک څرګند کړ چې د طالبانو تر واک لاندې جرګه ممکنه نه ده. که تاسو خپل نظر سره شریک
په ډیر بخنه سره، زما مخه هم د جرګې نه داسې جرګه نه وه چې تر یو چا حاکمیت لاندې مشخص وي. طبیعي ده چې چېرته څوک حاکمان وي د هغوی نفوس زیاد وي په هغه محل کې، لیکن دا بهترینه لاره په هغه اول سر کې هم همدا و. کله چې دوی دا د قطر تعهدنامه په د امریکې سره جوړول هم څو ځله ما دا وړاندیز وکړو چې درېیم ګړی بې طرف یعنی نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي. که چیرې بیا هم داسې یو څه کیږي، د نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي، او بل دا چې د سیمې هیوادونه او بهر ابرقدرتونه چې دي په اصطلاح دوی د کوښښ نه کوي چې خپل لاسپوڅي بیا په افغانانو باندې وتپي د مختلفو لارو نه. افغانان د پریښودی شي چې په خپله خپل دغه موجود خلکو په موجودګۍ کې خپل راتلونکی وټاکي. لکن دا سه هم نه چې د امیم زرما ټول از مالک اوس چې روان ده، دا هم نشي کېده. دا د افغانستان راتلونکی نه جوړي، افغانستان نیمایي قشر بالکل په اصطلاح په هغه کې پاتې ده، په انزوا کې پاتې ده، د تعلیم دروازې په بندې دي، د کار دروازې په بندې دي، دا ټولنه د یو قهقرا خواته بیول کېږي. یوازې دا په اصطلاح ساختماني کارونه، سړک جوړونه، دا شیان زموږ راتلونکی نه جوړي. دا وطن ټکنالوژۍ ته ضرورت لري، دا وطن ډاکټرۍ ته ضرورت لري، نرسې ته ضرورت لري، چې دا زموږ خویندې دي او مختلف برخو کې مختلف موضوعاتو باندې وکیلان ته موږ ضرورت لرو، قاضیان ته ضرورت لرو، چې دا مسلکي کسان په دې کې موږ د خویندې هم شتون ته هر ځای کې ضرورت شته. نو د دې تر څنګ دغه جرګه هدف مې دا و چې باید بې طرفه وي او ناظر باید درېمګړی بې طرف یا حداقل نړیوال سازمان وي.
سادات صاحب، مننه. د دې نجونو د تعلیم موضوع ته اشاره وکړه، دا وړاندې په دې باندې بحث کوو، ځکه چې ملګرو ملتونو په دې باندې ټینګار کړی دی چې دا ستونزه باید د نجونو او د ښځو د تعلیم او کار مسله باید حل شي. خو مخکې تر دې د ډیالوګ په برخه کې له آغلی حقپال څخه دا پوښتنه لرم. آغلی حقپال، تاسو مخکې وویل چې باید په طالبانو باندې فشار راوړل شي. څه رقم فشار چې خبرو ته له نور افغانانو سره حاضر شي؟
فشار څو لارې لري. ګورو چې باید ګورو چې په دې دوه کالو کې حداقل د طالبانو سره یو څه زیات و راپورونه ښایي چې هغه بشري مرستې چې طالبان یا د افغانستان سره چې نړیواله ټولنه کړې ده، هلته هایفمر شوې ده مرستې، یا څنګه چې یو څه هم د امنیتي د لحاظ هم موږ راپورونه ګورو چې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. نو د فشار ابزار د نړیوالې ټولنې سره ډېر دي، مثلا تحریم وزول یا د خل
رقم تحریم او بخشي رقم تحریم.
مثلا موږ ګورو چې یو څه تحریم خوشته، خو بیا هم دغه بعض تحریم کمیږي. یا فرض مثال دوی په ډیپلوماټیک سطح باندې یو څه ډېر لیدنې لري د نور هیوادونو سره، خصوصا د سیمې د هیوادونو سره. باید سیمې هیوادونو باندې فشار راشي چې یو څه د خپل دغه روابط د طالبان سره محدود کړي. زه فکر کوم چې دغه فشار یوازې د امریکا یا د دیگر هیوادونو لخوا امکان نه لري چې تاثیر ورکړي، ځکه چې تاسو د ډیپلوماتیک له پلوه که وګورئ، طالبان هر هغه ناسته چې د چینایان او د سیمې هیوادونو سره کوي، هغه خپله یو د زور فشار یا د فشار اله په حیث استعمالوي چې مثلا نړیواله ټولنه موږ سره همکاري نه کوي. موږ خو بیا هم د سیمې هیوادونو سره اړیکې لرو او تعامل لرو. نو زه فکر کوم چې مختلف لارې او مختلف وسایل باید تشخیص شي، او د ټول مدار چې هغه فشار افغانان چې خپل داخل نه راوړلی شي، هغه فکر کوم چې مؤثریت به ډېری موجود له دې نه چې تایید شوی دی چې وضعیت ډېر زیات دا مدني فعالیتونه نه کېږي. خو بیا هم که چېرې موږ ډېر ځیر شو او په دې باندې بحث وکړو، لکه چې ستاسو مېلمه وویل چې ولا امنیت ډېر ښه ده او د مالیات مسله داسې ده او هغسې ده، زه فکر کوم که موږ افغانان په دې باندې پوه شو چې امنیت څه شي ته وایي. امنیت دا نه ده صرف چې یو څوک د فزیکي لیا په لابه ووژل شي. امنیت که چېرې تاسو اقتصادي، اجتماعي، ستاسو هغه بشري حقوق خوندي نه وي، نو څوک په امن کې نه وي. زه اتادې ته اشاره نه کوم چې دا چې هغه کسان چې شکنجه کېږي، یا فرض مثال بیل هغه مکمل چې باید یو محاکم سلسله مراتب وي، بالاخره باید محاکمه شي، دا مسایل یو طرف ته پرېږدي. آیا دغه حالت چې 30 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي، او که چېرې هر څومره افغانستان منځوي شي، دا آیا د ترهګرۍ دپاره، آیا د ناامنۍ دپاره، آیا د خپله امنیت دی؟ دا امنیت تاسو هغه وسیع مفهوم ته وګورئ. نو په دې اساس که تاسو وګورئ چې طالبان وایي او یا نړیواله ټولنه وایي چې ولا امنیت د دوه کالو کې جنګ فزیکي لحاظ شوی نه ده، افغانان باید په دې باندې پوه شي چې دلته
البته او بخشي د ملګرو ملتونو په راپور کې هم امنیت ستایل شوی، د ملګرو ملتونو پر راپور کې دا چې باس او سپیکل
دقیقا ملګرو ملتونو ته هم یو اویا مدني ټولنې خط ولېګل او اکثریت شمول زما خپل سایګو څنګه ویل چې ملګرو ملتونو باید هم د امنیت هغه امنیت ته باید توجه ونکړي چې یا چې څه فزیکي امنیت ده. امنیت باید مکمل وګوري. ملګرو ملتونو څخه هم د امنیت مسله او د فساد مسله ستایلې ده. د دې لپاره ستایلې ده چې طالبان هم تشویق کړي چې ولا په دې دوه کالو کې تاسو خو یو ښه کار مو کړی دی، خو راځئ چې بیا هم د دخل لار نه ده. نو هغه یو ډیپلوماتیک ستایل ده. کنه ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو هغه ټول قوانین، اسناد، هر شی خی چې په هر مملکت کې قانون وي، نقض حقوق بشر وي او نیم د نفوس د خپل اساسي حقوق نه محروم دي او د ټولنې څخه مکمل حسي وي، هغه ملک هغه ځای هیڅکله به په امن کې او پر پرمختیا کې د ژوند
مننه مننه د نیم نفوس د هاس په ارتباط لوي خبرتیا ورسته به ست دوام ورک.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلای شي. د ماخام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو د افغانستان ته د ملګرو ملتو د وړاندې شوی مفصل راپور جزئیات. د بحث لپاره مو صدیق منصور انصاری، سید زاکر شاه سادات او نزیف حقپال ته بلنه ورکړې ده. لکه څنګه چې مخکې وویل، د خبرونه په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د غوښتنې تراشو چې په افغانستان کې باید د نجونو مکتبونه لښپژم ټولګي ورپورته پرانستل شي او ښځو ته د کار زمينه برابر شي. په دې برخه کې ملګرو ملتونو ټینګار کړی دی او یو شمېر کتون کې دا نظر لري چې تر هغوی پورې طالبان دغه مسله حل نکړي، ممکن دغه غوښتنه د دوی چې په ملګرو ملتونو کې نمائندګي دوی ته ورسپارل شي، هغه دوی ته ورسپارل شي. سادات صاحب، که ستاسو نظر واخلم، که څه هم تاسو مخکې وړې وړې اشاره د موضوع ته درلودي، مهرباني.
مننه، سلامت اوسې. حقیقت کې دغه د ولس ګراوګان ساتل او د ولس د په اصطلاح د مشروع حق نه سترګې پټول یا د یا ګواکې په دې معنا چې څوک مو په رسمیت نه پیژني او موږ هم خپل په هغه ولس باندې په اصطلاح فشارونه اضافه کو، محرومیتونه پی اضافه کو چې ګواکې موږ په رسمیت پیژندو، دا نه شرعاً جواز لري، نه د انسانیت په قانون کې ورته کوم لار شته او نه په افغاني دود دستور کې. حاکم نظام هم سره د چې حقپال خور د امنیت په برخه کې ډیره راضي نه ښکاره کېدله، خو زه بیا وایم چې تر ډیره بریده پورې نوی فصل کې تیر نظام په موجودګۍ کې چې چرته حتی مکمل ناټو هم موجوده و، نو بدبختانه افغانستان وګړي خپل عزت هم نه درلودو، خپل امنیت هم نه درلودو، جګړه هم و او هر ورځ بلا ناغه درې سوه نه تر پنځه سوه زموږ ځوانان د دواړو خواو نه وژل کېدل او دا لویه ضایع وه. دا برخه د تایید وړ ده زما لپاره شخصا چې نور د یو افغان وینه هم باید بې ځایه توی نه شي. فقط دې برخې کې چې څنګه باید دوی باندې دا فشار راوړل شي، مختلف لارې شته دي، لکن د خپل حاکم نظام ته دا په کار نه ده چې داسې وښایي چې ګواکې دوی بهرني فشار په اساس دروازې خلاصې کړي. دوی باید خپل ځان د پاره د ولسونو په زړونو کې ځای پیدا کړي. دا د ولس مشروع حق دی، په هر لحاظ حق دی، په اسلامي امر حق دی، په قانوني لحاظ حق دی، په افغاني لحاظ حق دی. بنا اندا باید ورته دروازې خلاصې کړي شي او شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو کې هیڅ یو داسې هیواد شتون نه لري په اوسني پیړۍ کې چې ګواکې د هغوی نجونې د شپږم صف نه بره د تعلیم او د کار حق ونه لري. بنان دوی کوم استثناء نه دی په اسلام کې او اسلام هم دی خطه ته دوی نه دی راوسته. دلته دوله سوا کال کې چې اسلام موجود دی، خپل د ټول عوامر سره افغانان نه نوی فصل کې مسلمانان دي.
بله
د دغه شی د پاره دوی ته د پکار ده چې دا تمکین دوی په خپل باید وکړي مخې دې چې نور فشارونه د نور خوانه پیدا ورسل کیږي دا باید دوی خپل ځان د پاره د خلکو په ژوند کې ځای پیدا کړي او دا کار باید ترسره کړي.
مننه صادق صاحب. انصاری صاحب د سه په افغانستان کې اوازې هر وخت ډېر زیاتې وي، داسې اوازې هم شته چې د طالبانو حکومت په کوم نصاب باندې کار کوي او په دې کې د نجونو د تعلیم مسله هم ده. تاسو په افغانستان کې هستی، څه مو اوریدلی دي په دې برخه کې؟ څه پرمختګ شوی دی او یا څه اوازې شته؟
بلې، د نه یوازې د نجونو بلکې د عمومي نصاب په اړه ویل کېږي چې د دوی کمیټې ځانګړې کمیټې کار کوي چې په هغه کې مشران شیوخ هم حاضر وي، که هغه د لوړ زده کړو په برخه کې دي او که د ښوونځیو برخه کې. او په دې نصاب کې داسې جزئیات او مفردات تر اوسه له ولس یا مطبوعات سره نه دي شریک شوي، مګر ځینې مفردات او موارد چې په تیر نصاب کې وه ممکن په هغې کې بدلون راشي. تیر نصاب هم که موږ تاسې ووینو اکثر کتابونه داسې شوي وو لکه مجلې او یا د اشتهاراتو کتابونه، هلته د بشر حقوقو د کمی ادارو اشتهار او اعلان هم پکې وو، کومې پروژې یا کومې موسې به چې هغه تمویل کړي وو د هغوی لوګوګانې او ځانګړي اعلانات او دا به هم ورباندې وو. او د کتاب محتوا د مفرداتو د نظره یا د کتاب د تدریسي دغې نظره هم نصاب داسې ترتیب شوی وو چې د زده کوونکي نه به بېخي لاره ورکه کړه. د ښوونکو لارښود به هم په کتاب کې وو، د زده کوونکو مسایل به هم په کتاب کې وه، او ډېر داسې نور مسایل، تصویرونه به حتی ډېر غیر ضروري تصویرونه، غیر ضروري موضوعات چې هغه د زده کوونکو یا د سویې نه لوړ وه، که هغه د بشر حقوقو په اړه وه، که هغه د مخدره موادو په اړه وه، کاغه مثلا د نورو مسایلو د ځکهونکو سوي د شیانو ته ډېره پاملرنه نه وه شوې. همدا وجه ده چې موږ ځکهونکي چې له ښوونځیو فارغېده سویه به ډېره ټیټه وه او د ستونزو سره به مخ وو، مګر هغه کورنیو چې په خپلو اولادونه یې بهر پانګونه کوله، هغوی یا ځانګړي ښوونکي نیول یا ځانګړو کورسونو او خصوصي ادرسونو کې زده کړې کولې. که موږ او تاسو د ژبو برخه وایو، انګریزي ژبه موږ هیڅ زده کوونکي د ښوونځي نه د فراغت په وخت کې لس فیصده هم نه زده کوي.
وان ساري صاحب، انګریزي خو لا پردې ژبه ده. په افغانستان کې د لیسې تر اخیره پورې پښتانه دری وایي، دری نه زده کوي، دری ژبه پښتو وایي، پښتو نه زده کوي. یعنی ستونزې خو ډېرې دي. مننه. د تعلیم په برخه کې به د بلیا
نور مسایل د دې په کار د حکومت ته هم چې دا باید د نړیوالو پرمختګونو سره سم حسابونه د افغانستان خلکو ته وړاندې شي، څو موږ د نړیوالو پرمختګونو سره خبرګ حرکت وکړي شو.
مننه اغلی حقپال، که ستاسو نظر واخلم، تاسو چې مخکې موویل سه تاسو په دې برخه کې فعالیت کوي د افغانستان د موضوعاتو په ارتباط، د شزو د نجونو د حقونو په ارتباط، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د نجونو مکتبونه خلاص شي او په نسبی شکل باندې د کار زمینه یو څه نجونو مېرمنو ته برابر شي؟ نړیوال درګرد هم دا خبره کوي، ملګری ملتونه هم دا وایي چې دا حتمی ده او باید وشي. او حتی انصاری صاحب مخکې اسلامي هیوادو ته اشاره وکړه، په روسیو کې چې د اسلامي هیوادونو علما او یو ډله کابل ته تللې وه، همدا خبره کوله چې په د اسلام له نظره باید دا مکتبونه خلاص شي. ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
مننه. مونږ په تقریبا څو هفتو کې خصوصا د افغانستان د ښځو تاکید دا و چې مخکې د دې نه چې دغه بین الافغاني خبري شروع شي، د هغه په شرط باید دا وي چې ښوونځي باید پرانستل شي. طالبان هیڅ نوه توجیه او دلیل نه لري چې دغه ښوونځي بند وي، ولو چې تاسو مرمه وویل چې نصاب کې مشکلات وو، که هغه مشکلات وي هم زه نه وایم چې نه به وي. زه په طبیعي ده چې افغانستان د نورې نړۍ غوندې پرمختللی هېواد نه و چې هلته مکمل ستاندارد نصاب جوړ شوی وای، خود طالبان هم دست متخصصین یا نړیوال متخصصین نه لري چې هغه ټول نصاب یو طرف ته شي او دوی د نړۍ په ستاندارد باندې بل نصاب په دې دوه کال کې جوړ کړی وای یا جوړوي وای. نو زه په دې اساس هماغه نصاب یا یو څه تغییر ته پکې راوړي او که نه راوړي خو هماغه نصاب نه فکر کوم چې باید ووسي تر هغه پورې چې باید نور هم هغه جوړ شي که چیرې فکر کوي خلک او متخصصین هغه متخصصین چې د په دې برخه کې کار کوي او هم د اسلامي او د نړیوال ستاندارد په اساس باید نصاب ووسي، ځکه چې تعلیم دې لپاره ده چې کله یو څو فارغېږي باید توانایي د دې ولري چې په نړۍ کې په افغانستان کې د کار دپاره باید وړتیا پیدا کړي. که چیرې تاسو تعلیم دې لپاره صرف کوئ چې په اسلامي خبرو باندې پوه شي او بالاخره د ټولنې د کار لپاره هغه مثلا ساینسي مضامین نو ته ضرورت وي هغه تاسو ځاننه وي، نو بیا هم تاسو هغه یو طرف د دنیا ده چې هم ضرورت ده چې دنیا و آخرت، ځکه تاسو دنیا کې کار ونه کړئ نو ستاسو آخرت به څه رقم مناسبه به واوسي. نو زه په دې اساس زه فکر کوم چې مهمه ده مخکې د هر شی نه که هم باید د تعلیم خصوصا انجونو ته دغه د مکتب او د پانتونو دروازه باید خلاص شي او په څنګ کې د کار لپاره ولې ممانعت وي. وګورئ تاسو خو افغانستان اسلامي حکومت درلوده، دا حکومت اته تاسو که پاکستان د افغانستان سره مقایسه کوي د کابل سره مقایسه کوي ولایتونه خو پرېږدي، تاسو اسلام آباد د کابل سره مقایسه کوي د تعلیمي نصاب نه نیولې که هغه چې څه رقم پوهنتونونو کې اته دولسم صنفه پورې ټول مکتبونه د نجونې خو ډېر موجوده و. تاسو خو په اسلام آباد کې مکس مکتبونه تاسو ګورئ خو په افغانستان کې نه و یا په کابل کې حتی نه و. نو زه فکر کوم هېڅ نوه شرعي فرهنګي ستونزه او توجیه او دلیل نه کېږي چې څوک راوړي دې دپاره چې محروم کړي دي نجونې د تعلیم دپاره، ولاو چې که د دوی سیاسي ملاحظه دغه دمغه په دوحې کې ولیدل چې اکثریت په دې باندې تاکید وکړ چې د طالبانو دغه بندیز سیاسي بندیز ده او دا سیاسي بندیز دوه لاره امکان لري ولري، یو دا چې یا دوه دلیل ولري، یو داسې امکان لري چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو د مذاکرې او یا د امتیاز اخیستلو لپاره کوي چې دا هم د افغانستان د خلکو او د نجونو په حق کې غټ دفاع دی چې تاسو دوه کاله یا ډېر تاسو د تعلیم څخه محروم کړئ نجونې، او له بلې خوا نه امکان لري چې دا دوی ته د کوم طرف نه دیکتا کېږي او که دیکتا کېږي نو دا خو زه فکر کوم چې هم خیانت دی او هم به خلکو ته هم به معلوم شي چې آیا طالبان رښتیا ملي ځواک و دوی د ملت د لپاره کار کړی و په دې یا کوي یا په دې شپږ کالو کې چې دوی وایي چې موږ جهاد وکړ. دا ټول مسایل که دوی مکتبونه خلاص نه کړي نو هر هغه شی چې دوی فکر کوي چې افغانانو لپاره خدمت کړی دی او افغانستان یې د اشغال نه نجات ورکړی دی، که چېرې تاسو د تعلیم څخه ټولنه محروم کړئ تاسو په یو بل ډول هېواد بېرته اشغال ته ورکوئ او هېڅکله به تاسو خپلواکي او پرمختګ ونه لرئ.
مننه آغلی حقپال. له یو خبرتیا وروسته د موضوع ته د ملګرو ملتونو په راپور کې تمکی شو چې وايي په افغانستان کې فقر زیات شوی دی او په دې برخه کې وړاندې سم لري.
د انجن په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خاله ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي په پوکي پروګرام له ازادي راډیو اوري په منځني صفه 12 شپښنیوي د ملګرو ملتونو په راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی ویل شوی دی چې په افغانستان کې 9.2 میلیونه افغانان د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري او 15.3 میلیونه افغانان په جدي توګه د خړولنه امنی سره مخامخ دي. خو په ورته وخت کې ملګر ملتونه وړاندیز کوي چې لافغانانو سره باید نړیوال مرستې زیات شي او پراخ شي. شغل سادات څه فکر کوي چې مخکې په خبرونه کې اغلی حقپال دې ته اشاره وکړل چې مختلف فشارونه باید په طالبانو باندې راوړل شي، ځینې افغانان هم دا وړاندیز هم کوي چې په طالبانو باید فشار راشي چې بشري مرستې کمی شي، خو که بشري مرستې کمی شي مشکل به خوارو افغانانو ته وي. که څنګه
لبد مرغه چې دا حقیقت ده، دا فشارونه تل مدام په ولسونو راځي. حاکم نظامونه چې هر څوک وو ځانونه تر پایه پورې ډېر ښه ساتلې دي، هغوی تل د سرخانونه وړ او جیبونه ډک پاتې دي تر آخرین مرحلې پورې. دا فشار تل ولس مجبور زغملی دی او دا فشار په ولس راځي. له بلې خوانه اوسنی حالت کې ډېر داسې غیر ضروري اقدامات هلته دننه هیواد کې کیږي چې هغه خپل هم د فقر لامل کیدی شي. بې له شکه چې آبادی او ښه مدیریت کول د عمراني کارو دپاره د قدر وړ ده، خو تر څنګ چې ګوري چې د دومره کار چې جوړیږي د کار په اصطلاح په منځ کې هم افغانان دپاره کار شرایط برابرېږي، بیا د یو خوشحالۍ او د یو امید او هیلې څرک پکې لیدل کیږي. نو له بلې خوا نه داسې ناروا هم هلته کیږي چې هغه کسانو چې 40-50 کاله خدمتونه کړي دي هغوی هم دوی په فقر په خپله سوق کړي چې د هغوی معاشونه یې قطع کړي، هغوی ته تقاعدي نه ورکوي. او هغه که په هره برخه کې و، که معلم و، که انجینیر و، که په بانک و، دا ټول ته تقاعدي قطع کړي. او هغه حال آن چې نه د شرعي لحاظه په د شپږ 50 هیوادو کې دا ممانعت ورته شته او نه هم په افغانستان کې دا شی سابقه لري، ځکه چې هر چا د معاش نه دا پیسې ګرځول شوي دي او تر څو چې هغه سړی ژوندی وي او مستحق وي هغه ورته د تقاعد بیرته پیسې ورکول کیږي. لیکن دا په خپله یو بل لامل دی چې فقر زیږولی.
او د متقاعدینو او بخشي ساده څه تاسو خبره مونه، او متقاعدین هغه کسان دي چې باید په ټولنو کې ډیر قدر وشي، ځکه چې دوی مشان دي. حتی په افغان فرهنګ کې باید دوی درناوی زیات وشي.
حقیقتا دغه نن ورځ ته دغه په اصطلاح نور وګړي تاسو ویلي که هر موقف کې دي کدا د استادانو د برکت نه وای، د خپل مشرانو د برکت نه وای، دې موقف ته به څنګه رسیدو؟ خاوي ملا ماته کړي، ځان خوار کړي، خواري کړي چې د ورستۍ نسل ته د سیاو شای په لاس ورکړي او ورستۍ نسل دومره په ظالم شي چې وښتا ولې دا کړل زه دا باقي درته نظر کوم که ژوند دی او که دستا نور نسل وي څوک مثلا دا به شي شرعي لحاظ هم یعنی ناروا ده او د بشري قانون په لحاظ هم نړیوال قانون په لحاظ په ټوله دنیا کې دا عام روا چاره په ټوله اسلامي نړۍ کې هم دغه شیان په خپل د فقر لامل شي دي. او ما مخکې مرزونه وکړه چې کله چې کار اهل کار ته بیا ونسپارل شي دا په شرعي لحاظ هم هیڅ حکم نه لري. پیغمبر د خدای په چوتواره تاکید کړی چې هغه وخت به تاسو د قیامت انتظار کوي چې کله کار اهل کار ته نسپارل کیږي. هلته به هغه هواد کې به خامخا یو ظالم حاکمیت راځي چېرته چې کار اهل کار ته نه سپارل شوی. دې ته باید دوی پاملرنه وکړي، هم الهي احکام دي او هم د ولس دا مشروع حق ته به تمکین وکړي سره، او دغه واټن د خپل د دوی او د ولس ترمنځ باید ورکی کی او دا ټول کسانو ته په اصطلاح غیږه پراخه کی او دغه فشارونه چې په خویندو باندې زیاته راوستي ده دا شرعاً هیڅ جواز نه لري. او دغه د کریکولم په حق لم چې کوم خبرې کیږي دا د منلو ځکه نه ده چې چیرته د خویندو لپاره ناروا وه نو د دې دوه کاله د دې الکانو لپاره څنګه دا روا وه؟ که چیرته په هغه کې داسې انځورونه وو چې خویندې بې لارې کول یا منحرف کول نو خدا حالکان هم منحرف کول. دا یو سیاسي پلمه ده او زه په هیڅ چا نشم منلی او دوی سره هیڅ کوم منطق نشته د دې خبرې. او هر څومره عاجل چې کیدی شي په دې هرکله باید دوی تصمیم ونیسي، دا دروازې باید پرانیزي او دا د ولس مشروع حق دی. ولس د دې دوه کالو سره لس کاله شاته پاتې کیږي.
بله مننه صادق صاحب، مننه. د انصاری صاحب نظر کا وخت منصاری صاحب د مرستو په برخه کې، د مرستو په برخه کې ازادي راډیو ته ځین کسان ډیر شکایتونه هم کوي چې څوک تاییدولای هم نشي. خوب د واتس اپ لاري او پیغامونه پریشتي سي مرسته ز مشکلی تر اخلي وو ما ته ونه رسیدو، خلک مختلف شکایتونه لري. څنګه د مرستو په برخه کې خلکو ته رسیږي؟
مګر تاسو د مرستو په اړه په هم بحثونه درلودل، هغه نړیوال مرستې چې افغانستان ته راځي یو خدای دې چې ډېرې زیاتې کمې شوي، هغه وخت چې زیاتې هم وي په هیڅ کلي کې ټولو خلکو ته چې آل دي یا ضرورت لري هغوی ته نه وي رسېدلي. دا اوس چې دا د څلوېښت میلیونو ډالرو اونۍ یا تر اتیا میلیونو ډالرو پورې خبره کېږي چې دا راځي، دې کې لویه ستونزه دا وي چې هغه کومې نړیوالې ادارې چې د ملګرو ملتونو دي او که نورې دي، د دوی د اداري مصارف او ادمن کاسټ د همدې مرستو نه اخیستل کېږي، په د دوی په تجهیزاتو، د دوی په مفشنو هوټلو، په الوتکو، په موټرو کروزینونو، او لول یعنی غیر د دینه چې دا اداري مصارف دي هلته په پروپوزلونو کې د ادمن کاسټ په نوم یوه لوړه بله فیصدي ورګډوي. بیا چې کله د لوکل یا کورنۍ انجیوګانې راځي هغوی پروپوزلونه ورکوي د مرستو د رسولو برخه کې، هغوی پراخ اداري لګښتونه د مامورینو او نورو د هغې نه ګرځوي، او تر څنګ یې په پروپوزل کې په هغه بودیجه کې د وونه تر لسو حتی شل فیصدو پورې ادمنستریټیو کاسټ په نوم جلا یوه بودیجه ور اچوي، یعنی د هغه څه چې د دوی په موټرو، ګاز او تیلو او خوراک څاک او مامورینو معاشاتو مصرفیږي، هغه جمع لس فیصده یا اووه فیصده یا شل فیصده دا چې بیا تر خلکو پورې رسیږي، نو که یوه لویه بوجۍ د خلکو دپاره ځانګړې شوي وي په هغه نړیواله تابلو کې، هغه را کوچنی کېږي کوچنی کېږي، هغه د نړیوال مفکر اشرف غنی د وخت د وایدومر د کرونا د مرستو نیم کیلو غنمو ته رسیږي چې هغه ډېره مشهوره شوې وه، او خلکو به هغه خلطې په لاس کې نیولې وړې وړې خلطې وي، نیم کیلو یا 200 ګرامه یا 300 ګرامه وي ته رسېدلي وه. دغه مسله اوس هم شته په دغه شکل، دغه مرستې په څو ځایو کې مفشنو کورونو ته ځي، هغه مالدارو خلکو ته ځي، ډېره زیاته کمه برخه هغه غریبو خلکو ته په کلیوالي سیمو کې او یا په ښاري سیمو کې ممکن ورسیږي. نو په دې لحاظ کې پکار ده چې کومې نړیوالې مرستې د افغانانو په نوم راځي هغه باید تل فیصده چیریټي وي، تل فیصده خلکو ته ورسیږي، نه دا چې یا دولتي مامورین د سری میاشتې په نوم یا د سره صلیب او سری میاشتې نړیوالې ټولنې په نوم یا مثلا د ملګرو ملتونو د ډبلیو ایف پی مامورین یا د یون ایچ آر مامورین یا د ډبلیو ایچ او او د یوناما مامورین په هغې باندې مازی چې
مننه انصاري صاحب، مننه. البته د اقتصاد په برخه کې ملګر ملتونه دا وړاندیز هم لري چې له 2020 کال له اګست نه مخکې چې کومې پروژې وي هغه باید پیل شي چې په افغانستان کې بیرته د کار زمینه هم مساعده شي. د اغلی حقپال نظر کا واخلم. بله د خبرونه په دې برخه کې په اقتصادي برخه باندې بحث لرو. د ملګرو ملتونو دا وړاندیز کړی دی چې په افغانانو سره باید مرستې زیاتې شي ځکه چې له مشکلاتو سره مخامخ دي، او دا وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چې کومې پروژې په افغانستان کې وي یوې ته تسهیلات برابر شي چې بیرته فعالیت پیل کړي چې د خلکو مشکل حل شي. ستاسو نظر؟
بله، د فکر کوم چې تر هغه پورې چې مونږ یو سیاسي چوکاټ ته زمینه برابر کړو او تضمین د دې نه وي چې پرته د طالبانو خلکو ته میکانیزم مساعد وي چې دغه پروژو څخه نظارت وکړي. طبیعي ده چې د جمهوریت په وخت کې هم فساد وو، ډېر پروژې ولاړل، هایفو مینجول، خو د طالبانو د واکمنۍ لاندې مونږ ګورو چې اصلا هیڅوک خپل غږ نشي پورته کوي، حتی هغه مطبوعات هم ازادي نه لري. حداقل د جمهوریت په وخت کې فساد وو او پروژې هایفو مل کېده، خلک ژورنالستان خلک آزاد ول، دوی به خپل نیوکې کول، او په داسې یو شرایط کې چې که داسې حالت وي نو د دغه اقتصادي خصوصا د پراختیا دغه کوم پروژې چې دي د فکر کوم د دې شروع کول به مناسب نه وي، او دا هم د طالبانو لپاره یو ښه د تشویق لاره ده چې دوی ته هم باید نړیوال ټولنه د یو فشار په توګه دوی ته وښایي که چیرې یو هم شموله ولسواکه حکومت چې په هغه کې د خلک خپل ځان وګوري او خپل غږ وګوري او په څنګ کې خپل غږ پورته کړي. کله چې یو حکومت تشکیل شي نو زه کوم چې دا به ډېر یو ډېر غټ فرصت دی افغانانو ته. هغه ستونزمن حالت چې موږ اوس لرو نو د دغه جنجال او ستونزمن حالت څخه موږ به یو فرصت ته به تبدیل کړو. نو طبیعي ده چې په صرف بشري مرستو چې کېږي افغانستان کې په دې افغانستان د بېوزلۍ حل نه ستونزه نه حلېږي، او مهمه ده چې باید انکشافي پروژې شروع شي تر هغه چې افغانستان د اقتصادي ستونزمن حالت نه ووځي.
مننه اغلی اقبال. په همدې برخه کې بل پلنډو لومړی د سادات صاحب نظر واخلم. سادات صاحب، لومړی باید سیاسي شرایط سم شي بیا اقتصادي، او کنه فعلي اقتصادي خراب وضعیت باید بهتر شي؟
زه په دې اند يم چې دا فعلي اقتصادي حالت د پاره هیڅ ډول خند او درول نه ده فقار. دا د افغانستان او د افغان ولس د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. دا نه باید موږ خپل د سیاسي اهداف د پاره چې موږ ته مقام او ځای مې اثر شي نور ولس د ګواښ سره مخ کړو. زه په دې اند يم چې د افغانستان هر لویشته چې بنسټیز کار پکې کېدلی شي په دغه تر څنګ چې دا نور کارونه کېږي بنسټیز کار هم باید جوخت روان وي. لکن دغه بل برخه چې تاسو ورته اشاره وکړه په دې برخه کې فشارونه په مختلفو نورو لارو باندې راوستل شي سره، او دا په دې معنی نه ده چې دوی وسالته د دوه کال ولس ارغمل نیولې وي او هر څه چې دوی وغوړي هغه به نړیوال ومني. نړیوال هیڅ کله داسې په اصطلاح چا سره په لار نه ځي چې هغه وغوړي چې یا څوک ارغمل کی او بیا دا ورته په اصطلاح باج ورکي. او نړۍ کې قوانین شته، د نړیوال قوانینو په رڼا او په اسلامي نړۍ کې هم د اسلامي قوانینو په رڼا بناً دوی نه په اسلامي قوانینو باندې دا کولای شي چې د ولس حق ته تر پښو لاندې کړي، او نه هم د نړیوال قوانینو په حساب، او نه هم د هغه د افغاني دودونو په حساب باندې. او زه دې ته بیا هم ډیر زیات هیله من یم چې نړیوال د څومره چې کولای شي زیات دي کې د کومکونه، خو داسې نه چې د غوانه غدود ولس ته ورسي. دا ترخې تجربې موږ په تیرو څو کلونو کې کړې. کله چې زه په افغانستان کې بوم موجود وم ما هلته هم کار کاوه، ما کاته چې دا مرستې چې راتلې څنګه خیف مل کېدي، په څه رقم موټر کې دوی سپریدل، په څه رقم باندې د اداري مسایل کې مصرفېدل. واقعیت د خبر دا ده چې هلته هغه حقدار ته د رسیدو لارې او چارې باید لکه موږ چې وړاندیز په هغه وخت کې کړی و، د هرې سیمې د هغې وکیل ګذر د ملا امام په مرسته د هغې سیمې فقرا او لست مشخص وي. د هغې په اساس باندې که دا شیان مرستې ترسره کېږي، دا هم باید داسې نه وي چې دا ولس ته په خیراتونو باندې مخته شي. بنسټیز ورته پروژې جوړې شي لکه پخوا چې جوړېده، پرې باندې به کارونه کول، ورته به یو څه مدد معاش ورکول، پرې باندې به کارونه کول، ورته به غنم ورکول یا به غوړي ورکول. لکن کارونه باید
البته په همدې برخه کې ځینې کارونه د ملګرو ملتونو په راپور کې هم دا خبره شوې ده چې چیرته پروژې پیل شي نو خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. سادات
یقینا چې دغه زما هدف وو، او دا پخوا هم نتیجه ورکړې وه. موږ پخوا هم دلته وو، ما په ننګرهار کې دا زما تر سترګو لاندې دا کارونه شوي دي، او نتیجه یې ډېره ښه وه. ځکه چې یو خایف مل کېږي نه، بل هر هغه وګړي ټول بوخت کېږي، ورته کار پیدا کېږي. او بل دا چې د دغه یو شي مخنیوی باید په هر قیمت وشي چې ډېرې پیسې په دغه عیاشي او په دغه لوکسو موټرو په دغه فدا خارجي سټاف باندې مصرفيږي. دا کار باید ونشي تر ډیره بریده باید سټاف خپل د دننه ملک نه وي، هیواد نه وي، او دا ډیر لوړ لوړ ماشونه د افغانانو د هواس نه ده چې د نړیوال سازمان د خپلنګ میلیارډ ډالر چارجي، لکه میلیارډ ډالر نه به نه خسوه یا یو میلیون افغانانو ته چې باقي به د دې د سټاف
ماشوي. مننه سادات صاحب. د خبرونه روسي تر رسیدلې د اغلی حقپال نظر کا په لندو واخلم. للو یا سره څو باید وشي په لاندو باندې چې څنګه ست افغانانو ستونزې کم شي؟
زه فکر کوم چې د ټولنه مهمه ده چې افغانان باید متحد شي او مکمل خپل هغه نظر اظهار کړي چې څه رقم غواړي چې دوی باید څه رقم حاکمیت لاندې دوی غواړي چې ژوند وکړي. آیا همداسې استبدادي حالت چې د دوی غږ او د دوی نظر پکې نه وي؟ ځکه چې قانون ډېر مهم ده. اوس وګورئ، مونږ د مالیا څخه خبرې کوو نه پیغم د دغه دستون د نورستون دی باندې خبرې کوو کچیر په یو نظام کې قانون نوي او څو به تدبیقوي دا یو مدغم حالت کې د افغانستان او افغانان ورسره
مننه مننه اخلي حق خپل نور وخت اجازه نه راکوي لته سو ټولو مننه لانسری صاحب ولا صادق صاحب څخه ولته سو او لا بریدون کوم اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مه